ستلو مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنری ما په دغه ساته خبری غړی کې ستاسو هر کله کوم په روانه خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهم موضوعاتو راپورونه او تبصری لرو خو اړومبه د سیمې او نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د بلوچستان په دوکای کې د ماین پر لپسې 214 کې یو تن وجل شوی او شل نور زخمیان شوی دي. چارواکي وایي چې په پاکستان کې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې ټول 143 کسان مړه شوي دي او د امریکا ولسمشر جو بایډن لخوا د زده کوونکو د احتجاجونو او ورباندې د پولیسو د چاپو په اړه لا هم څه نه دي ویل شوي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په دوکې کې د ماین پر لپسې 214 کې یو تن وجل شوی او شل نور زخمیان دي. د دوکې د پولیسو مرستیال جلیل احمد مری خبریالانو ته ویلي چې نن دا ماین چودنې هغه وخت وشوې چې د سکرو ډکه لارې د ټیکدار ماندا څخه په تیرېدو وه. نوموړي وویل چې نامعلومه کسانو لخوا په ځمکه کې خښ کړل شوي بارود وچاودېدل چې له امله یې لومړی چودنه وشوه. وروسته ډېر مزدوران د پیښې ځای ته راټول شوي وو چې دویمه چودنه ورباندې وشوه. د پولیسو په خبره د پیښې په زخمیانو کې د نورو ترڅنګ د ترهګرۍ ضد ادارې یو اهلکار هم شامل دی چې د علاج لپاره هسپتال ته رسول شوی دی. د لورلای د پولیسو تانې سیچو شریف خان مشالې ډوتو ویلي دي چې د سیمې په هسپتال کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. تر اوسه چې د 14 ذمہواری نه ده منلې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې روانه ونې په میرالی کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ نښتې وروستو پوځ د موسیقي سیمې 15 کسان د شک په بنیاد نیولی وو چې یو تن پکې د تفشیش په وخت وجل شوی دی. د سیمې یو انتظامی چارواکي د نومونو خودو په شرط نن مشالې ډو ته تایید کړه چې د اپریل په 13 تر نښتې وروستو 15 کسان د شک په بنیاد نیول شوي وو چې یو تن پکې مړ شوی دی. نوموړي وضاحت ونکړ چې هغه تن چې شمشیر نومېده ولې او څنګه وجل شو خو زیاته کړه چې پاتې څلور کسان ښایي د مشرانو جرګې ته وسپارل شي. بلخوا پوځي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسیدونکو مشالې ډوته ویلي دي چې د اپریل 13 په نښتو کې د سیمې یوه میرمن د مرمۍ لګېدو له وجې وجل شوه او هغه ورځ د 9 او 10 زده کوونکو پرچې هم پاتې شوي دي. په دغه اړه د میرالی اوسیدونکي مجید بابر داوړ وایي بلخوا انتظامی چارواکی وایي چې زده کوونکو ته بعد امتحان ورکولو یو بل موقع ورکول کیږي. د بلوچستان له دوکې سیمې څخه د کویلې له قانونو تښتول شوي اوه مزدوران 8 ورځې پس خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. دا مزدوران سږ کال د مارچ په 23 بلوچ بلتونپالې ډلې بیلی تختولی وو. د دوکې د کویلې د قانونو د مالکانو د اتحادیې مشر سردار اکبر خان نصر بیګا مشالې ډوته وویل چې دا کسان بغیر له کوم شرط خوشي کړل شوي دي. بلخوا بیلې تر اوسه دا نه دي ویلي چې دا کسان څنګه خوشي کړل. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. چارواکي وایي چې په پاکستان کې روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې ټول 143 کسان مړه شوي چې پکې تر ټولو زیات یعنی 3 کسان په خیبر پختونخوا کې مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي پتونو پر مهال د نظم د ادارې یا پی ډی ایم ویان احسان داول پرون مشالې ډوته وویل چې د اپریل 12 څخه په روانو بارانونو کې له 3.5 زره څخه زیات کورونو ته هم زیان رسېدلې دی. بلخوا خیبر پختونخوا کې د چاپیریال د ژغورنې د حکومتي ادارې مرستیال مشر افسر خان وایي چې زیات بارانونه او سیلابونه د موسمي بدلون له وجې راځي او د دې د قابو کولو لپاره ادارې یو شمېر منصوبې پلان کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن لخوا د زده کوونکو د احتجاجونو او ورباندې د پولیسو د چاپو په اړه لا هم څه نه دي ویل شوي. په عین حال کې ریپبلیکن ګوند هڅه کوي چې د غزه د جګړې پر سر د امریکا په تعلیمي ادارو کې روانه نارامي د ډیموکراټانو خلاف د کمپاین په توګه وکاري. د امریکا په کالجونو او پوهنتونونو کې تاوتریخوالی د څو ورځو راهیسې په داسې حال کې په زیاتېدو دی چې ځینې مظاهرچیان د خپلو احتجاجي کیمپونو له لرې کولو څخه انکار کوي. بلخوا د تعلیمي ادارو انتظامیه قانون نافذ کوونکو ادارو ته مخ کړی چې په زور هغه احتجاجي کیمپونه لري کی د دې په نتیجه کې انختی شوې دي. خو په دې اړه ولسمشر بایدن وروستي بیان یو ونه مخکې ورکړی وو. نوموړي د يهودانو خلاف احتجاجونه غندلي وو او هغه څوک هم چې د نوموړي په خبره نه پوهیږي د فلسطینیانو سره سکیږي. دا وو د دې وخت خبرونه. خبرونه به ورته اوریدونکو په دې خپرونه کې راسره تر پای ملګری پاتې شي. نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اورېدئ شي. مرستندوی ادارې وایي چې په پاکستان کې روانو بارانونو په دریو پړاوونو کې نږدې یو نیم سل کسان وژلي دي.
خیبر پختونخوا په ډیرو علاقو کې د خپل نارمل یا ایوریج نه بارانونه زیات شوي دي او دا ټول سیزونه چې د اشاره کوي د اقلیمي بدلون یا د کلایمیټ چینج طرف ته.
د بلوچستان له دوکې سیمې څخه 18 ورځې وړاندې تختول شوي او مزدوران خپل کورونو ته ستانه شوي دي. او په پیښور کې د عبدالستار شاه بادشاہ په مزار د قواله د محفل حال هم درکو. د سیمه اونلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبه موضوع ته د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د اپریل میاشتې بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال تاوانونه اړولي دي او سغي د موسمي بدلون د اغیز مخنیوي په منصوبو باندې کار روان کړی دی. د چارواکو په وینا خیبر پختونخوا صوبې د مل د نورو صوبو پرتله زیات زیانونه لیدلي دي او خلکو ته به معاوضې ورکول کیږي. دوی دا هم وایي چې د تیرې میاشتې بارانونو او سیلابونو نږدې یو نیم سل کسان وژلي او زرګونو نور یې بیا کورونه نړولي دي. په دغه اړه باندې معلومات د غلام غوث په راپور کې وو.
د اپریل د میاشتې په ورختونو او سیلابونو کې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې په بیلابیلو پیښو کې یو سل درې څلوېښت کسان وژلې شوي چې پکې تر ټولو زیات کسان په خیبر پختونخوا کې وژلې شوي دي. په دغه اړه په خیبر پختونخوا کې د طبي ناورینونو د انتظام د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د راپور تر مخه د اپریل میاشتې د ورختونو په دریو لړو کې ټول درې اتیا کسان وژلې شوي دي او د سرکاري شمیرو تر مخه بیا په بلوچستان صوبه کې یوویشت کسان وژلې شوي او په پنجاب صوبه کې هم یوویشت کسان وژلې شوي او سین صوبه کې بیا څلور او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې څوارلس کسان وژلې شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي ناورینونو د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داور د مئی په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې شپږ شپېته کسان د اپریل یولسمې نه تر یوویشتمې پورې د تیزو بارانونو له وجې په بیلابیلو پیښو کې وژلې شوي وو او اوولس نور کسان بیا د اپریل د اتهویشتمې نیټې نه تر دیرشمې نیټې پورې په بیلابیلو پیښو کې وژلې شو. احسان داول زیاته کړه چې په بیلابیلو سیمو کې د درینیمو زرونه زیاتو کورونو ته هم زیانونه رسیدلی دي او اوس هم د زیانونو د معلوماتو راټولولو د سروې عمل روان دی.
اوسنۍ چې کومه لړۍ ده په دې کې اولس تنان په حق رسیدلی دي چې مختلف وجوهات دي لکه په کورونا را پرېوتی دي په چا باندې او سده آسماني بجلی دی واجه دا چې کم څوک په حق رسیدلی دي یا څوک زخمیان دي د کمپنسیشن او د کورونا چې کم کمپنسیشن دی د دې هم سروه روانه ده حضرتلی انتظامیه په مدد سره نو دې ته به هم چې کم دی معاوضه ورکړل کېږي. بل د پی ډی ایم ای چې کم کنټرول روم دی چې د هغې ایمرجنسی نمبر چې دی 1700 یا یو او 000 د پی ڈی ایم اے د ایمرجنسی نمبر 1700 سره رابطہ وکي او خپل مسله خپل مصیبت خپل چکم شکایت وی هغه ورسوي.
د موسمونو او چاپیریال د ادارو چارواکي وایي د آب هوا د بدلون د ناوړو اثراتو په وجه په دې وروستیو کې د اپریل په میاشت کې د معمول نه زیات بارانونه وشول چې د سیلابونو او مرګ جوبلي د بیلابیلو پیښو سبب وګرځیدل. په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د ادارې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر فهیم خان وایي د اپریل په میاشت کې د معمول نه زیات بارانونه د موسمي بدلون د بدو اثراتو ښکارندوی کوي.
تر څو چې دا خبره ده چې آیا په تیر شوي کالونو کې داسې بارانونه شوي وو که نه شوي، ظاهره خبره ده چې د اقلیمي بدلون یا د کلایمیټ چینج په وجه د بارانونو ترتیب چینج شوی ده. خیبر پختونخوا په ډیرو علاقو کې د خپل نارمل یا ایوریج نه بارانونه زیات شوی دي، او دا ټول سیزونه چې د اشاره کوي د اقلیمی بدلون یا د کلایمیټ چینج طرف ته.
په خیبر پختونخوا کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی لخوا د مشال ریډیو سره د شریکړي دستاویزاتو تر مخه وفاقي او صوبایي حکومتونو په 2022 کې د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره یو پالیسي هم جوړه کړې ده. د دغه سرکاري دستاویزاتو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د موسمي بدلون د مقابلې لپاره بیلابیلو سرکاري محکمو د زیاتو ونو بوټو د لګولو، د دوړي لوګي او زیات حرارت د مخنیوي، او د واورینو غټانو یا ګلیشیرز د ویلې کېدلو د مخنیولو، او ځنګلي ونو بوټو او ځناورو د تحفظ لپاره د صوبې بیلابیلو سرکاري محکمو په 195 پروژو کار پیل کړي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال د تحفظ یا انوایرنمنټل پروټیکشن د ایجنسی په نوم د ادارې مرستیال ډایریکټر افسر خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو پروژو هدف په هوا کې د کاربن ډای اکساید د زیات شوي مقدار مخه نیول او د ګلوبل وارمنګ یا نړیوالې تودوخې د زیاتېدلو مخه نیول دي.
نو څومره زیات چې ګلوبل وارمنګ کېږي دومره زیات پاور سره بیا بارانونه هم کېږي، بلا ډېر فریکوئنسی بھی زیادتی ہے، ڈیزاسٹر بھی زیادتی ہے. حل دا دے دا دے چھے زیادت میں زیادت پلانٹیشن اوشی گرین ورلڈ، یعنی کہ مطلب دار شو چھے پلانٹیشن دے، سولاریزیشن تتلی دی، رینیویبل انرجی دا غی استعمال چھے کم دیا گا زیادہ ول دی، چونکہ حالات دا سی روان دی تو ورست ورست ٹمپریچر سے وہ کی گی دا انسان ایکٹیویٹیز چھے کم دیا گا دے زیادت شیوی دی دا غی سرا حرارت پیدا کی گی، نو گلوبل وارمنگ چھے کم دیا دا با نورم مخکیزی.
د ملګرو ملتونو او نړیوالو سیړنیزو ادارو تر مخه پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې د آبو هوا بدلون په وجه د لوی خطر سره مخامخ دی. په 2022 کې د پشکال د زیاتو بارانونو او سیلابونو په وجه په پاکستان کې خواوشا 1100 کسان وژل شوي وو، او د نړیوال بانک د راپور تر مخه یې د هیواد اقتصاد ته د 1.5 ارب ډالرو زیانونه اړولي وو.
دا مشال رادیو
دا بلوچستان له دوکې سیمینا د روان کال په مارچ کې یو شمیر کانکیندون کې تختول شو او چورستوی د بلوسو یو وسلواله ډلې د برم تکولو ذمہواری منلې وه. بیلی په نامه د غډلې ویلی وو چې دا کار ځکه کړی چې د ډبرو سکرو د درنګونو له مالکانو یې د هغوی په وینا ټیکس غوښته چې هغوی له ورکولو انکار کړی وو. اوس چې تختول شوي و کانکیندون کې خوشي شوي، چارواکي وایي دا کسان پرته له تاوان یا قلنګ ورکولو خوشي کړل شوي دي. ایوب ترین نور تفصیل لري.
د بلوچستان د دوکې څخه تښتول شوي د کوېلې و مزدوران د مئی په لومړۍ نیټه بیرته راستانه شوي دي، چیر چې د دوی تود هرکلی سوی دی. د 8 ورځو وروسته راستانه شوي مزدورانو ویلی دي چې دوی بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا BLA تښتولی وو، چا چې په سیمه کې د کوېلې د کانونو د خاوندانو څخه پر کوېله د ټیکس غوښتنه کړې وه. په دې ترڅ کې د کلاسیفلا سره تړاو لرونکي یو مزدور قائم شیخ د مئی په لومړۍ نیټه د راستنېدو وروسته و مشالډو ته وویل چې دوی ټول شپې په داسې غرنۍ سیمه کې وکړې چیرې چې د انسان ذات نه و. خو د نوموړي په خبره چې تښتونکو د دوی سره سم وضعیت کوي او کله هم پر دوی تشدد نه دی کړی.
دوی بلوچي براوي سره ویل موږ سره هم نه ویل، بس واري وار به دغه وکړل پښتو دوه کسان به شي هغه به کمزور پښتو ویله، یا هغه دغه چې جګانې ویل دا جګانې سره درولي ویل، بس واښو شانې پراچولي ول، بس په دغه کې وڅېدل بیا بل ځای بیا کړه وکړل خو سره ول بلا سامان راشن ماشن بسترې دا بیا جوړ دی بس دی بیا بل چوکي همرو دوی بډار سره جوړ کړه بیا دې شپې کولې ګولې مولې سره ولې بس یعنی وال به کله فشار زاد بیا بل پریشانی و دا به ورته ولې بس دا به ګولې ورکړه چې دا کمر وځي وړي بیا بل مسلمان په سترګو نه ویندل بیا غوې ول کسان ما چې
دا نو مړي په خبره چې تشتون کشمیره یو ولس و د چا لپاره چې به پر خرو د ناچرګند ځای څخه راشن یا نور خوراکي توکي راتلل په دې اړه مو چې کله د دوکري د کویلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې د مشر سردار اکبر خان ناصر سره تماس ونیوی نو هغه و مشالډو ته وویل چې دوی د بیلې لخوا پر کویله د ټیکس غوښتنه په کلکه سره رد کړې ده ځکه چې د ده په خبره دغه کسان بېله څه شرطه راخوش شوي دي
معلوم دی کم خلق دی چاوری
مزدوران پرون په داسې وخت کې و دوکې ته بیرته راستانه سو کله چې د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د مزدورانو نړیواله ورځ لمانځل کېده په کوټه کې د مزدورانو د نړیوالې ورځې په اړه د یوې غونډې پر مهال د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان لالا راته وویل چې دوی همیشه هڅه کړې ده چې د کویلې و مزدورانو ته څه زیان ونه رسیږي
غریب کارکنان وړي او د هغه په ذریعه د مالکانو سره خپلې چې د دې کمی خبرې دي هغه حل کول غواړي دا یې مین وجه ده او موږ همیشه د دې صدا خواست کړی دي او دا دوی مهرباني ده چې پخوا په دې کې مرګ او ژوبل راتله اوس دا نه ده خلک ښه نه وي کورې ودان دا لویه خبره ده موږ د دې مزمت نه کوو په دې چې موږ د دې په خپلو چارو موږ کار نه لرو لیکن دا یو خواست کوو چې غریب ورکر چې دی باید دا در دې لاس واړول شي د دې سره بد ونه شي
دا د ونه وړ ده چې د مارچ په درویشتمه نیټه د دوکۍ څخه د کویلې و مزدوران تښتول شوي وو چې وروسته یې ذمواري بلوچ وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي قبله کړې وه په تښتول شوو کې څلور د کلاسې پلا دوه د سواد د شانګلې او یو د دوکۍ اوسېدونکی دی په دوکۍ کې د اپریل په اوویشتمه نیټه په رابلل شوي وه جرګه کې ویل شوي وو چې د کویلې خاوندان په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر و سرحدي عسکرو ته پر یو ټن کویله د 200 څخه زیاتې روپۍ ټیکس ورکوي نو ځکه دوی و بلوچي وسله والې ډلې ته نور اضافي ټیکس نشي ادا کولی که څه هم د بیلې لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي خو د بلوچستان په نورو برخو کې د کویلې د کانو د خاوندانو په خبره چې د سرحدي عسکرو سره سره دوی و بیلې ته هم پر کویله باندې ټیکس ادا کوي
اکثرین راپور مو اوریدو د بلوچستان ترانسپورټرانو د امنیت په اړه د حکومت د نوو لارښوونو پر ضد هړتال ته دوام ورکړی دی حکومت وایي چې دا مسله به زر هواره شي حکومت په نوشکي کې د وسلوالو لخوا د نهه مسافرانو د وژنې تر پیښې وروستو امنیتي تګلارې ته له سره د پام کولو په لړ کې نوي اقدامات اعلان کړي دي په دې کې پر لویو لارو د نوو امنیتي پوستو جوړول هم شامل دي خو ترانسپورټران دریز لري چې له دې سره د دوی په کاروبار ناوړه اغیز کې شوی دی په دغه اړه باندې عبدالحی کاکړ نور تفصیل راکړي
د بلوچستان ترانسپورټرانو د امنیت په اړه د حکومت د نوو اقداماتو ضد له تیرو شاوخوا 15 ورځو راهیسې د پټي او تختان ترمنځ مسافر وړونکي بسونه د احتجاج په توګه درولې دي او د کوټي په سریاف سړک کې احتجاجي کیمپ لګولې دی د بلوچستان حکومت په نوشي کې د نه مسافرانو د وژنو د پیښې پر ضد امنیتي پلان ته له سره کتنه کړې چې پکې پر لویو لارو د مسافرانو د خوندیتوب لپاره مسافر وړونکو ګاډو ته نوې لارښوونې شوي دي د اپریل پر 12 او 13 منځنۍ شپه وسوالو نه مسافران له بس څخه کښته کړل او تر اسنادو کتو وروسته هغوی وژل وژل شوي ټول د پنجاب اوسېدونکي ول بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د دې پیښې ذمواري منلې وه له دې وروسته د اپریل پر 14 د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي په مشرۍ د لوړ پوړو ولسي او پوځي چارواکو غونډه وشوه چې پکې د صوبې امنیتي پلان ته له سره د کتنې فیصله وشوه چې بیا څو ورځې وروسته حکومت نوي اقدامات اعلان کړل. د نوو حکومتي لارښوونو له مخې د مسافروړونکو ګاډو چلوونکي به له قانوني اسنادو پرته مسافران نه وړي. د کراچۍ او تفتان پر لارو به نوې امنیتي پوستې جوړوي، د بسونو تلاشي به کوي او د مسافرو د حفاظت لپاره به په بسونو او نورو مسافروړونکو ګاډیو کې دوه دوه امنیتي سرتیري ناست وي. خو د آل بلوچستان کوئټه تفتان ټرانسپورټ یونین مشر ملک شاه جمال دینی د مئی پر دومه مشالې ته وویل دغه اقدام به د دوی د ټرانسپورټ کاروبار ته تاوان ورسوي.
چیک پوسټونه دونه پر موږ باندې زیات دي، قدم قدم زموږ بسان اته غنټه لار زموږ بسان په شپاړس غنټه کې نه رسیږي. او دویم چې دی واپسی کې خود نوش سامان، یا به جوس، یا به ټکی، یا به ټافي، یا به بسکټ، یا به یو شاپر، یا دا رقم دا کړی شو کتارو شیان دا نه پرېږدي. موږ باندې ډیر ډیر سختې تماشی را روان دي، د دې خوا سواری بسان نه پرېږدي، لا خوا خود نوش نه پرېږدي. بل چې دی بیا سیجر لږ دی، دا دونه قیمتي بسان موږ اخستی دي. کدی کې خوردنوش سامان نه یې، سواری ډیر کم دی زموږ خوا ته، خو دا ګرد مست ټیشن پریشانیان دی نه.
د ټرانسپورټرانو په دې هړتال کې آل پاکستان کوچ یونین شامل نه دی. د دې اتحادیې مشر او د ای کی موور په نوم بس کمپنی مالک عتیق خان کاکړ بیا وایي چې دوی ځکه د هړتال برخه نه دي چې د په تور د هړتال کوونکو ټرانسپورټرانو مسله تر امنیتی پوستو زیاته د مالونو د کاچاک یا سمګلینګ ده.
پر میډیا باندې به تی ویډیو به ملتلی چې دا اوس هم راول سرکار سه ایمانداری شروع کړي، د سټ چیکینګ شروع کړي دي. دا هغه بعد دا ویډیو عام خاص په د بسانو ریسټ شپایکس مګل ایټمز تا، او زدانو مې چې په ترانسپورټ ګرد بس مونګلیم کې یو سکتا سمي ګاډي نیم سمي کمپنۍ نیم بي، مګر موسلی دا ټوټل د سمګلینګ کار کې کوي. هغه د وایي پر چې پوسټو د دې مسلې راځي چې موږ ګاډي دینه دري او دا دینه کې او هادینه.
خو ملک شاه جمال دینی دا تور ردوی وایي چې که دوی کاچاک کوي نو حکومت ونیسي. د بلوچستان حکومت د داخله چالو سلاکار ضیا لنګاو په مشرۍ حکومتي پلاوی له ټرانسپورټران سره په خبرو اترو بوختی. ضیا لنګاو د مئی پر دومه مشالې ټول چې د مسلې د حواري لپاره حکومت او ټرانسپورټران د لارو خوندي کولو لپاره په متبادل پلان کار کوي.
د دوی اتلس غوښتنې دي، د کراچۍ پر لار چلیدونکو جلا غوښتنې دي، د نوشکي او تفتان لارې هغو جلا غوښتنې دي، او د مکران د ترانسپورټرانو بیا ځان ته غوښتنې دي. د دوی غوښتنې پر درې څلور پاڼو مشتمل دي. اوس کوشش کوو چې د مسلې د حل لپاره متبادل لار راوباسو. دوی دوه درې وړاندیزونه راکړي دي او څه موږ حکومتي ډلې ورکړي دي، خو فیصله لا نه ده شوې.
البته ضیا لنګاو د دغو وړاندیزونو تفصیل له مشالېډو سره له شریکولو انکار وکړی، او وایي ویل چې له اعلی وزیر سره تر غونډې وروسته به له رسنیو سره حتمی فیصله شریکه کړي. نوموړي هیله وښوله چې د ترانسپورټرانو مسله به زر هواره شي.
دا مشال رادیو ده.
په پاکستان کې د غنمو فصل تیار دی، خو حکومت چې د غنمو کم نرخ ټاکلی دی کروندګر وایي دا ډیر کم دی او پر ضد احتجاج کوي. د خیبر پښتونخوا د کروندګرو اتحادیه وایي چې حکومت د تیر کال په حساب د غنمو بیه ټاکلې، خو سږ کال د غنمو حاصلاتو لپاره د کروندګرو لګښتونه د پروس کال په نسبت زیات شوي دي. نور تفصیل د راشد خټک په راپور کې.
د پنجاب او خیبر پښتونخوا حکومتونو د څلوېښت کیلو غنمو بیه سل کم څلور زره روپۍ ټاکلې ده. وزیر اعظم شهباز شریف درې ورځې وړاندې اړوند چارواکو ته حکم کړی و چې د غنمو اخیستل زر پیل کړي او د څوارلس لکه ټنه په ځای اتلس لکه ټنه غنم واخلي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی وایي چې د کروندګرو د ستونزو حل دا نه دی. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل وزیر اعظم چې د زیاتو غنمو اخیستلو کوم اعلان کړی دی، زما په خیال دې سره د کروندګرو ستونزې نه حل کیږي. دا وخت تر ټولو لویه مسله په پنجاب کې ده. د پنجاب کروندګر ته چې کومه بیه ورکول کیږي هغه د اړتیا نه په خوښه ده. حکومت تر اوسه له کروندګرو غنم اخیستل نه دی پیل کړي او میلونه یې هم نه اخلي. ارتیان کروندګرو ته د یو من غنمو درې زره یا دوه سوه د پاسه درې زره روپۍ ورکوي. کروندګر مجبور دی چې د قرض خلاصولو لپاره په کم نرخ غنم خرڅ کړي. د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر ظاهرشاه تورو هم ویلي چې دوی به شپږ لکه ټنه غنم اخلي او زیاتره سودا به د ځایي کروندګرو نه کوي چې هغوی ته ګټه ورسوي. خو د خیبر پختونخوا کسان کوآرډینیشن کونسل جنرل سیکرټري لیاقت یوسفزی وایي چې په دې بیه غنم اخیستل کروندګرو ته د ګټې په ځای تاوان رسوي. د مشال رډیو د یو پښتنې په جواب کې وویل
یو کال مخکې چې کم نرخ تړل شوی نو څنګه کال باندې د غنمو لپاره هغه نرخ تړل شو او په دې یو کال کې چې کوم ګرانی راغلی دا کاغذ کیمیکل فرټیلایزر خبرو کوم چې یوریا بورای به مونږ ته په 1300 روپۍ پر بیگ ملاوي دو هغه بورای نن چې کم دانو زمیدار ته په شپږ او شپږ نیم زر روپۍ ملاویږي دغه څه ډی پی سره چې راغی عام قیمتونه د نن د دوه کال او کال مخکې په 500 په نیم زر روپۍ باندې هغه وس چې کم دانو په 1200 روپۍ ملاویږي دغه څه ټریکټر خبره کوم کوم نو په 1250 روپۍ ګنټه به هغه وس په 3000 روپۍ پر ګنټه ده نو کاستا پروډکشن زمیدار ډیر ځات سی واښو ده او حکومت چې کم نر د غنمو لپاره مقرر کسه غنی کال باندې نو دار زمیدار د خپل خرچونه ډیر کم ده
د بلوچستان حکومت هم 15 لک ټنه غنمو اخیستو پریکړه کړې ده خو د بلوچستان کروندګر وایي چې دوی په حکومت ته خرڅولو د پرانه بلکې صرف د خپل ضرورت لپاره غنم پیدا کوي په دې حق له د کوټه د کروندګر یو نمائنده حاجی نثار احمد درمړ مشال رډیو ته وویل
دا د غنمو کرنګ او مشت فلال کی ډیر ګرام پرې وځي دا د خپل قیمت زیات خرڅ د مشت خوري وجه دا ده چې د بورینګ د برمو بډی د چټه تللی دي او بجلی پر مشت ډیر ګرام ده او دیمونه نسته چې موږ یو څه مفتي وبو پیدا کوو او پر دې غنم یې ولګو د غنم بجای چې موږ کم نور فصلونه وکړو هغه د مارکیټ په لحاظ نن سبا د غنمو مشت ښه پیداوار راکړي او ښه پیسې را جوړیږي
په 1 اپریل د پنجاب کابینې غونډې ته د وینا په مهال وزیر اعلی مریم نواز شریف وویل چې د پنجاب ټول وسایل د کروندګرو په خدمت کې دي او اړتیاو ته به اجازه ورنکړل شي چې د کروندګرو استحصال وکړي وزیر اعظم شهباز شریف د نگران حکومت په وخت کې د بهر نه د غنمو راغښتلو معاملې پلټلو کولو حکم کړی دی بلخوا لاهور های کورټ هم د پنجاب حکومت نه د غنمو په اخیستلو کې د ځنډ په حق له پیوه اونۍ کې جواب غوښتی دی راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
د راشد خټک راپور مو ورېدو په داسې حال کې چې حکومت له پرونه راهیسې د تیلو بیې راټیټې کړې دي خلک وایي کرایې لا همهغسې لوړې دي په دغه اړه باندې شبیر جان معلومات راکړي
حکومت د سه شنبه په ورځ د راتلونکو اونۍ لپاره د پېټرول او ډیزل نرخ کې کمی اعلان کړی دی د پېټرول یو لیټر نرخ 15.5 روپې او 30 پیسې د ډیزل یو لیټر نرخ 8 روپې او 20 پیسې رقم کړی شوی دی د خزانه وزارت لخوا په 1 اپریل د شپې جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا کمښت 13 اونۍ په نړیوال بازارونو کې د پېټرول مصنوعاتو بیو د بدلون لامل دی کړی دی دا چې اولس د پېټرول مصنوعاتو نرخونو کې د کمی ته سرنګوري او دوی ته څومره ګټه ورسېده نو محمد عکیف چې پیښور ته روزانه خپل روزګار لذي راځي وایي هیڅ کمی په کاریانو کې نه راځي
زمان حکومت نه دا خواسته چې دوی د پری اډو کې وګرځي راځي شي ډېر روانه خپل نامې ورکی
مردان ته روزانه تونکي او راتلونکي وقار جان وایي چې کله د پېټرول نرخونه سیوا شي نو کاریان سمدستي سیوا شي خو چې کله راټیټ شي نو بیا په کاریانو کې کمی په نظر نه راځي دوی وایي زیاتره ګاډي اوس په سي ان جي ګرځي نو باید هغه نرخونه هم حکومت راټیټ کړي او ورسره کاریان موساری
چونکه زما ډیوټي مردان کې ده او زه روزانه سم مردان ته 120 روپے پلینک کوچ والا علی 150 روپے موټر والا علی نو چونکه پېټرولو کې کمی راغلی نو پېټرول نن سبا هو کتا سبت وی نو د ترانسپورت زیاتر ګاډي چې نو هغه کې سین جی استعمالي پلینک کوچ کې سین جی دا الټو موټر دی دام سین جی کنه دا سه کې ریډي بیری نو دام ټوله پسنجری پېټرول هم هغه چې چا ځاتی ګاډي وی یا مو بایک مایک وی دا کې پېټرول استعمالي
دا چې د پېټرول او ډیزل ارزانې د ورسته هم د زیاتو کرایانو او د کرایانو نه راکمولو پړه ډرایوران څه دریځ لري نو مردان نوخار او پېښور ته سورلې وړونکو د فلینک کوچ یو ډرایور ظفر علي وای چې زیاتره ګاډي په سي ان جي چلیږي او سي ان جي نه درځانه شوي د دوی په وینا د ګاډي سره تړلې نور توکي هم ډېر ګران شوي دي د دوی کرایانې د نور خرچو او د سي ان جي د نرخ مطابق اخلي
موږ د حکومت 500 روپے پېټرول ارزان کړی دي خو 100 روپے د سي ان جي ګران لګا او سي ان جي اواز دا سین جی نه دا سره موبلیل هر یو هغه ایټم چې کم زمون په استعمال کې راځي هغه ګران دی ضرورت نه دا خلا سین جی چې شل روپیه ګران اګلا چې بیا 500 روپیه مرزانه کی نو بیا هم واره نه کوي چې چونکی دا موږ دا نه کیږي چې لکه بیا موږ ته په معمولی خبره باندې بیا موږ ته دغه کوي نو زمون هر یو هر هوا مدن ګران دی چې لکه کم زمون ضرورت وي دا موږ ته ډیر ګران اګلا
د حکومتي اعلامیه تر مخه دا وخت د پېټرول یو لیټر نرخ 283 روپیه او 50 پیسې دی د غرنګ د یو لیټر ډیزل نرخ شوخه 282 روپیه دی ولې د سینجه یو کیلو نرخ شوخه 340 روپیه دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدي شي او هم دغه سره د رواني غړې نیمایي تر رسیدلیو. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وره. د بلوچستان په دوکې ضلع کې نن د ماین پر لپسې دوو چودنو کې یو تن وژل شوی او شل نور کسان زخمیان شوی دي. پولیس وایي چې په زخمیانو کې د نور ترڅنګ د ترهګرۍ ضد ادارې یو اهلکار هم شامل دی. تر اوسه چا د دغه چودنو ذمہواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې روانه ونې په میرالی کې د وسلوالو او پوز ترمنځ د انختی ورستو پوز د موسیقي سیمې پنځه کسان د شک په بنیاد نیولی وو چې یو تن پکې د تفشیش په وخت وژل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته دام ویلي دي چې د اپریل دیرشمې په انختو کې د سیمې یو میرمن د مرمۍ لګېدو له وجې وژل شوې ده او د نهم او لسم امتحانونه اغېزمن شوي دي. انتظامی چارواکو ویلي دي چې زده کوونکو ته به د امتحان موقع بیا ورکوي. د بلوچستان له دوکې سیمې څخه د کویرې له کانونو تښتول شوي اووه مزدوران اته درش ورځې پس خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. دا مزدوران سږ کال د مارچ په 23مه بلوچ بلتون پالې ډلې بیلې تښتولي وو. چارواکي وایي چې په پاکستان کې روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې ټول یو سل درې څلوېښت کسان مړه شوي چې پکې تر ټولو زیات یعنی درې اتیا کسان په خیبر پختونخوا کې مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو د څانګې چارواکي وایي چې زیات بارانونه او سیلابونه د موسمي بدلون له وجې راغلي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا د زده کوونکو د احتجاجونو او ورباندې د پولیسو د چاپو په اړه لا هم څه نه دی ویل شوی. په عین حال کې ریپبلیکن ګوند هڅه کوي چې د غزا د جګړې په سر د امریکا په تعلیمي ادارو کې روانه نارامي د ډیموکراټانو خلاف د کمپاین په توګه وکړي. اوس راځو شمیر سیمه ایز او نړیوالو چارو ته. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې واشنگټن به له یو بشري پلان پرته د غزې پر رفح ښار د پوځي عملیاتو ملاتړ ونکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اوربند لپاره نړیوالې هلې ځلې توندې شوې دي. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم ویلي دي چې که په اوربند موافقه وشي او که ونه شي رفح ښار کې به د حماس پر ضد پوځي عملیات ترسره کړي. په دغه اړه باندې تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه وویل چې د تر اوسه د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل د پوځي عملیاتو پلان چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي نه دی لیدلی او یو ځل بیا یادونه وکړه چې واشنگټن به د دغسې یوې حملې ملاتړ ونه کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې بلینکن او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په بیت المقدس کې د دوه نیم ساعتونو لپاره کتنه ترسره کړه او له هغې وروسته اسرائیل بیا ټینګار وکړ چې پر رفح به عملیات د متحدو ایالتونو د دریځ او د ملګرو ملتونو د سخت خبرداری سره سره چې وایي هغه به غمیزه رامنځته کړي پر مخ یوړل شي. بلینکن خبرالان ته وویل متحده ایالات نشي کولی او نه به هم پر رفح کې د لویو پوځي عملیاتو ملاتړ وکړي که ولسي وګړو ته د زیان نه رسېدو لپاره یو اغېزمن او ډاډمن پلان موجود نه وي. هغه زیاته کړه موږ دغسې یو پلان تر اوسه نه دی لیدلی. بلینکن څرګنده کړه نور لارې هم شته. زموږ په باور غوره لارې چې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د روانو ننګونو په وړاندې ورڅخه کار واخیستل شي او پر رفح لویو پوځي عملیاتو ته اړتیا پېښه نه شي. هغه وویل دا هغه څه و چې د له اسرائیلي چارواکو سره په خبرو کې مطرح کړي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل د حکومت یو ویاند وویل اسرائیل کلکه اراده کړې چې د حماس پاتې وسلوال به له منځه وړي. دغه ویاند زیاته کړه چې اسرائیل ژمن ده چې د حماس د پنځو کنډکونو وروستي څلور کنډکونه به په رفح کې له منځه وړي او په دې اړه خپل پلان نه دی امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره شریکوي. له دې مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیشن بې پورس په رفح کې یو ځل بیا د پوځي عملیاتو پر پیلېدو ټینګار وکړ. هغه ښار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو شاوخوا نیمایي له جګړو دې ښار ته پناه وروړې ده. نتنیاهو همدارنګه ویلي که د اوربند پر موافقې سلا وشي او نشي اسرائیل به د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې وسلوال بشپړ له منځه وړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د سیشن بې په ورځ وویل چې په غزه کې د اوربند لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته انتظار کوي. حماس د تیر کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل په غلچه کې برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یې برمته کړل. خو اسرائیل په ځواب کې پر غزې ترانګې پوځي عملیات پیل کړل چې د فلسطیني چارواکو په وینا په نتیجه کې په تیرو نږدې اوو میاشتو کې له 4000 ډیر کسان وژل شوي دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجه،
تاندي هيله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د خیبر پختونخوا د لایف سټاک او اګریکلچر ادارې په پیښور کې د چرګانو، میانو، مالونو یا سارو فارمونو ته د ودې ورکولو لپاره د 2 ورځنی اکسپو یا نندارتون تابعه کړې وه چې مقصد یې میرمنو ته په کور دننه پیسې ګټل وو. د لایف سټاک ادارې څیړنیز افسر مشال لیډو ته ویلي دي چې په سرکاري توګه یې د چرګانو بیلابیل قسمونه ساتلي او عامو خلکو ته به په رعایتي یا سبسیډایز نرخونو باندې ورکي. په دغه اړه باندې عظمت علی شاه نور معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا کې د چرګانو، میانو او سارو فارمون ته د وده ورکولو او د پوهاوي د ورځنې نړیوال اکسپو پای ته ورسید. اکسپو د خیبر پختونخوا لایف سټاک او د اګریکلچر ادارې تابع کړو چې پکې د خیبر پختونخوا به شمول د پنجاب، سند او بلوچستان نه د چرګانو د فارمونو مالکانو، د سارو او چرګانو د دوایانو کمپنو او عام اولس ګډون وکړ. د لایف سټاک ادارې ریسرچ افسر ډاکټر ممریز خوشحال مشال ریډیو ته وویل چې په اکسپو کې په خصوصي توګه زنانو ته په کور دننه د چرګانو او سارو نه د زیات پیداوار غستو او خپل معاشي حالت ښه کولو طریقې خوده.
مونږه مختلف جی دوی ته ټریننګونه وخت په وخت باندې کوو، د 10 ورځو، د 15 ورځو دا ټریننګونه وي. دې کې مونږ دې ته په سینسي بنیادونو باندې دا زده کړه ورخیو چې یاره تاسو به چرګان څنګه ساتئ، ته او غنم او دانې او کم چې پاتې شي لکه مونږ بیا ډیران ته ورځو نو هغه قبر هم دی او پاغي باندې هم دا چرګان ساتل کیږي. بل مونږ سره په سرکاري توګه باندې پولټري مونږه هغه بریډونه تعریف کړی دي عوامو ته، خاص کر بلیک استرالاپ وته وي، دا تور چرګي وي او تور وسره نر وي، نه دا مونږه بالکل پیور بریډ ساتلی دي عوامو ته. اوس دا په سبسیډایز ریټ باندې مونږه فرټایل انډم ورکو خو چا سره کړو کچرګي نه اغینه بچی غشتي شي او مونږه چوزم دا دغه سرکاري دینه په سرکاري ریټ په سبسیډایز ریټ زمیدارو ته ورکو. کال کې د دوی پروډکشن دغه دي چې 2500 انډې بتاته دا په یو چرګه په کال کې اچي.
انټرنیشنل ایکسپو کې د 500 نه زیات د سربو چرګانو، دوایانو او په فارمونو کې د استعمالي دونکو سامانونو سټالونه لګول شوی. ایکسپو ته راغلی صفیا خان مشال ریډیو ته ویل چې په ایکسپو کې زنانو ته په کور دننه د پخلی او هغه خوراکي سامانونه مارکیټ ته د رسولو طریقې وښوده او د دې لپاره د کی پی وومن میټ پروسیسر په نوم یو اداره هم جوړه کړې چې په زنانو د لاس پخلی د خار بیلابیلو مارکیټونو ته رسوي.
زموږ سره چې کوم دي نو 10 کچنز د پېښور نه دي، داسې د اپټ آباد نه دي او د ډی آی خان کچن زموږ سره چې دي نو دې ټچ کړي نو موږ هغه د چې دي نو سن سه خو به ان شاء الله لازمی دا خو موږ بنیاد کې خود د دې سوسایټي کنه دی لکه خپل کور نه دی له موږ ائیډیاز ورکو مختلف دی بدغه کوي کور نه کمی طریقې سره دی د خپل پروډکټ سیل کول شي، کمی طریقې سره پیج جوړول شي، کم لکه طریقې کار سره دی خپل کاروبار زیاتول شي. هغه د پاره موږ د هغه سپورټ د پاره دا هر څه جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ارباب عثمان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې زمیدارو او د فارمونو مالکانو ته سبسیډایز خوراکونه او پارزان نرخ د فارمونو جوړولو لپاره قرضې ورکړي.
اغي کې پنجاب او کی پی کې فرق دادي چې اغي انوویشن ګوري، اغي کوشش دا کوي چې زمونږ موجوده کم نظام دې یا سیستم دې هغه مونږه څنګه هر یو شعبه کې یا سیکټر کې خپل شو. مون اغه لحاظ باندې دا شونه داسې اپروچ کو نه نو په دې پنجاب کې اغي ته زیات اپورتونټیز ملاوي کې. حالانکه کتا سو هارټیکلچر په لحاظ باندې وګوره، کتا سو پولټری په لحاظ باندې وګوره، کتا سو ملک پروډکشن، کتا سو اغي مثال ورکوم نو سو پورې دلته داسې یونټ نشته ملک پروډوسرز نو ولي نشته. نو دې کې بکار دی چې ګورنمنت خپل اغه اهم رول افیکټیولی دی پلی کی. دا نه چې حکومت بزی او خلکو ته وایي یا فارمرز دا والے او سبسیډیز ورکول اسانه خبره ده خو چې سبسډیز یوټیلایزیشن تاسو سم طریقے باندې وکي نو هغه ګرانه خبره ده.
دا پاکستان فوډ اینڈ ریسرچ ادارې د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې په ملک کې د زراعتو په ګټه کې 80% برخه د لایف سټاک نه اغستې کیږي، کوم چې د ملک د جی ڈی پی 11% ده. اداره وایي چې د ملک 15% ولس د سارو او چرګانو د کاروبار سره تړلی دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغل زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تانی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوردونکو نن د اسامه بن لادن د وجل کېدو 14 کاله پوره شو. هغه د القاعدې مشر او بنسټګر و. هغه ډله چې د امریکا لخوا تر هغه پیژندل شوې ده. نوموړی د کال 2011 د مې په 2 د پاکستان په پټاباد کې د امریکایي کمانډو ځواکونو په برید کې وجل شو. پاکستان له هغې بې ساري پیښې وروسته ځینې اقدامات وکړل. یو کمیشن یې جوړ کړ او د ډاکټر شکیل په نامه د پولیو د ادارې یو مشر گرفتار کړ چې لا هم په بند کې دی. د اسامه بن لادن تر وجل کېدو وروسته په پاکستان کې آیا القاعده وسلواله ډله کمزوره شوه او کنه؟ په دغه اړه معلومات د شانواز ترکزی په راپور کې.
دا د مې 2011 کالو په پټ آباد پاکستان کې د امریکایي پوځونو هلیکاپټر آپریشن کړو او دغلته یو پټ او په عام آبادی کې موجود د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن وژل. د دغه پیښه نه 14 کاله پوره شو. د اسامه بن لادن د وژنې وړاندې هم او بیا وروسته هم په افغانستان کې موجود واکمن طالبانو هغلته ولې پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوالو ډلو خپل عملیات کړو او جاری هم ساتلی. پاکستان کې د القاعده د دغه مشر د وژنې وروسته په دغه شان پیښو کې تر دې چې زیاتوالی هم شو. د اسامه بن لادن د مرګ او وروسته په دغه موضوع د پاکستان نه د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان ګڼ شمېر رپورټونه جوړ کړي.
دغه وژنې نه وروسته بیا چې کوم حالات مخې ته مونږ وګورو دوه قسمه سیزونه کو تاسو کتلي وي. یو خو چې د کوم پروپاګاندا وشوه چې یاره د هغه ته رسیدو لپاره د پولیو دا خلک په دې کې مرسته کړې د امریکای سره او د سی آی اے سره. د هغه نه پس تاسو وګورئ نو د پولیو واکسین چې کوم دي کوم کارکنان دي هغه خلک په نخښه شو ډېر خلک پکې مړ شو بلکې هغه سلسله خو تر اوسه پورې روانه ده. دویم که تاسو وګورئ فوري طور چې کوم رد عمل موږ وکړو نو هغه په شبقدر کې چې کوم د فرنټیر کانسټبلري کوم خېله و په هغه باندې مریدو شو چې په هغه کې هم ډېر زیات خلک په نخښه شو او هغه پکې وجلې شو. دغه نه پس تنظیمونه چې کوم په ټي ټي پی کې هم یو تحریک طالبان چې په هغه وخت کې هم ډېرو ځایونو کې هغه دغه اعلانونه موږ چې دا بدل به موږ خلو د دې پیښې د 2011 نه پس دغه خلک په هغه طرف باندې لاړل او دلته کې د القاعدې هغه وجود په نوم باندې پاتې شو.
د بن لادن د وژنې یا امریکایي حکومت ته د ده د ځای د ښودلو په تور د هغه وخت د خیبر ایجنسۍ د سیاحت د محکمې یو مشر ډاکټر شکیل افریدي د مې په 23 مانه د بن لادن د مرګ نه شل ورځې پس گرفتاره شو. په نوموړي تور دی چې د ده قانون او د سیاحت د محکمې د اجازه ته بغیر په پټ آباد کې د پولیو واکسین مهم چلولی او دای معلومه وله چې ګنې په دغه ځای کې د القاعده مشر اسامه بن لادن درک ولګوي چې آیا دی په کوم کور کې پټ دی او یا شته هم او کنه. په 2012 کال کې د مې په 23 ډاکټر شکیل افریدی د هغه وخت اف سی آر د قانون دلاندې 3 کاله د بند سزا شو او هغه په دې تور چې ګنه د غداری کړی و او د غیر ملکیانو پټ پناه مرسته کړې و. د اسامه بن لادن د مرګ وروسته په سیمه کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې او کنه؟ حق نواز خان، زیاته کړه.
نو د منتخب مجموعی طور کې موږ وګورو لکه څنګه چې لال مسجد نه پس په پاکستانی طالبانو کې د ټی ټی پی په شکل کې یو ډله مخې ته راغله او ټولې لوی وړې ډلې چې کومې یا ډلګې چې وي هغه پکې راوځي شوې. دغه شانته کې د القاعده نه پس هم ترهګرې یا د وسلوال کوم هغه نور هم زیاته شوه. دا اوس هم په دغه سرکل کې چې دی وته جهادي سرکل وي هغه کې د اسامه بن لادن هغه یادونې شوې یا د هغه کوم طریقه باندې شنو هغه کله افغان طالبان خوا دی او کدغه شان په پاکستانی طالبانو کې هغه سيزونه شته ډیر لږ کال تیر شو حالات تهغه نه خراب شوی دی او خوشوي نه دی.
د جون په اولنۍ 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ایبټ آباد دغه پیخي د پلټنو لپاره کمیشن مقرر کړو. دغه کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وو. بیا دغه کمیشن په 2013 کې د جنوري په اولنۍ هفته کې خپل تحقیقاتي رپورت وزیر اعظم ته ولیږه، خو هغه رپورت لا هم نه دی عام شوی. دغه رپورت ځینې برخې چې په بیلابیلو میډیا چینلونو کې راغلي وي د هغې تر مخې رپورټ کې د 300 نه زیاتو تنانو سره مرکې شوی او رپورٹ وہ سوا پانے ہو. دغه رپورٹ کې ځینې وړاندیزونه هم شامل وو، قربان دي امر ونه شو او بل دا چې رپورٹ هم میډیا ته وړاندې نه شو. دغه رپورٹ میډیا ته د نه وړاندې کولو وجوهات څکې دي شي. حق نواز خان وویل
کمیشن کې داسې مسلې دي چې پاکستان کې خود اوسه پورې حمود الرحمن کمیشن د بنگال والا هغه تر اوسه پورې مخې ته رانغی. نو دلته دا مسلې وي او وجوهات هم دغه وي چې ولس ته پته ونه لګي، خلکو ته پته ونه لګي چې دا څه شوي. اوس
د حق نواز خان په خبره 2011 نو وروسته د سیمې حالات لا زیات خراب شوی. لکه 2013 کال کې د داعش خراسان په نوم وسلواله ډله په دې سیمه کې مخ ته راغلې وه او د زیاته کړه چې دغه ډله کې د القاعده سخت دریځ خلک شامل شوی. دغه خبره عملیات هم د القاعده نه سخت وو. حق نواز خان دا هم وویل دلته دغه پیښه نه پس یوازې هم دغه ډله نه بلکې ځینې نورې ډلې هم چې دغه مشران اول په تحریک طالبان پاکستان کې خپل خپل ډلې جوړې کړې وي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اردوونکو د دې اعلان نه وړاندې مو د اسامه بن لادن او القاعده په اړه باندې راپور اورېده. په دغه موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار داود خټک له شنون کې مشتاق یوسفزی سره مرکه کړې ده. مشتاق یوسفزی وایي چې د اسامه بن لادن تر وجل کېدو وروسته القاعده ډله هغه عمره فعال نه ده پاتې شوې. نوموړي زیاته کړې ده چې کېدی شي دا ډله په محدوده پیمانه اوس هم د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې فعال وي. راځئ چې دا خبرې وګورو.
مشتاق صاحب، نن دویم د مئی ده، د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې 14 کاله پوره شو. تاسو څنګه ګورئ چې القاعده ډله د اسامه بن لادن د مرګ وروسته اوس چرته ولاړه ده؟
ما په خپل باندې ډېر غټ نقصان ورته پېښ شوی، ځکه چې هغې دوه مشران یو بن لادن او دغه پس سیلین القاعده مشر بیا ډاکټر ایمن زوهری کوله، او دغه دوران کې هم بیا ډېر فعال نه وه القاعده. او بیا چې کله افغانستان کې طالبان حکومت راغی نو ظاهر خبره ده ټول افغان طالبان چې کوم نغی خلک پدې د پاکستان او افغانستان چې موږ راځي لکې دې بدغه ځای کې یو چې پاکستان کې چته مو نو هغه ټول لاله افغانستان ته. او بیا د غی چې کوم مشر او ډاکټر ایمن زواهری نور هغه افغانستان کې وځل شو. ما خل دې اوس واغ شم ته کې ای پال نه دی خو څنګه په افغانستان کې په دې وخت کې زیات دلشتا کوم هم ده افغان طالبانو کنټرول کړی چې هغوی په افغانستان کې یا د افغانستان د خاورو نه په نورو ځینو کې عملیات نشي کولی.
مشتاق صاحب، تاسو فکر کوئ چې دا قسمه ډلې چې وي لکه د القاعده په څیر ډله، نو دی یو حکومت یا یو د طالبانو په څیر باندې یو ګروپ دی د خپلو فعالیتونو نه ودروي شي که دی وته وایي دی خو خپل فعالیتونه ډېر په خاموشۍ سره او په راز سره کوي؟
په دې تنظیمونو په منځ کې ډېر زیات مضبوط اړیکې وي او دوی یو بل سره کومک سمخه کوي. په ظاهر باندې خو دې دا وایي چې موږ دا غیر فعال کړی دی او دوی ته بدل کې آسان کې موقع نشي ورکول چې دا دوی خور استعمال کړي پاکستان کې وکړه افغانستان کې وکړه دنیا نور ملکونو کې دي. خو چونکې دوی یو بل سره په سخت وخت کې په کار راځي، یو بل سره کومک کړی وي، نو مدار شان دغه دوی پټ پپټه باندې خپل کاروای کی
مشتاق سی د بن لادن د مرګ نه پس القاعده ډلې تر اوسه پوری بیا کوم لویا داسي واقعا نه د کړی د یو لسم د سپتمبر په سیر باندې نو آیا دا هم د دې د کمزوري علامات دي
د کی شک نشته چې هغه د لږه نقصان شوی دی او دا ری چې کوم هدف په پرانو شو بل دا ری چې کوم مس دوه مهم مشرانو هغه وجلی شوی دی بل دین علاوه چې دلته کې کله دیو په بایری سمو کې پاکستان لاکو کې نو دوی زیات چې کوم مشرانو او مهم کسانو دوی چې بچیا تر بیور کول نو هغه په ټونو هم لږ وجلی شوی دی ما په خپل باندې اوس چې دینو داسې ښکاري چې داعش چې دینو هغه دوی رپ شوی دی
او پدیسیما کې هم زما خلې دایش حمله زیات شي مشتک سیم پاکستان ته براشو په پاکستان کې د بن لادن د وژنې نه پس دلته د وسلوالو فعالیتونو ته تاسو څنګه ګوري چې هغه زیات شوې دي کم شوې دي
نو څنګه د القاعده جنډه پاکستان کې نو چې مجبور شو افغانستان کې د طالبان حکومت لنګ شو افغان طالبان القاعده نور چې کوم غیر ملکی جنګي پاکستان درل پنه وغوښته دلته کې دایي همدل زیات او هغه له پناه ورکړه خو د هغه یا د بن لادن د وجل سره پاکستان تاسو کدن نه شوې او دا یو د پاکستان کې چې کوم جنگیالي ډلې دي نو دا غي بالکل پیټرن بدل دی یو خدای چې پاکستان په خپل منډې ډلې پیدا کړې دي کشمیر کې بغیر جنگونه کول دا پاکستان په باندې باندې ولګول او ولګول غي بغاوت وکړو نو افغانستان د پاکستان حکومت په صدد باندې یې اصلاح راوغستله نو د دې ته چې کوم دلې دي پاکستان کې دا غي اورې بالکل مختلف پیټرن دی دا غي مختلف احداث دي
او مشتاق سیب د هغه وخت یعنی په پاکستان کې د هغه وخت وزیر اعظم چې کوم یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټي په مشرۍ باندې حکومت او دی د تحقیقاتو یو حکم هم ورکړیو د جون په میاشت کې غالبا هغه راپور بیا جوړ شوی او جسټس جاوید اقبال د هغه مشرۍ کوله هغه راپور ښکاره شوی دی نه دی شوی که نه دی شوی ولې پاکستان هغه راپور څرګند نه
کړه دا سره دا یو راپور نه دی پاکستان کې دا یو راپور د دې مخ ترانه غو نو مهم په بل ځای پاکستان دوه ټوکر شو په 1971 کې هغه مجرمان کمیشن جوړ شو هغه راپور مخ ترانه غو به تاسو وایئ چې څومره واقعي شوی دی راي کې د لیکت علي خان وجنه دا د نن جوړک وجنه دا بیا د څومره نو دا غیر غلط واقعي شوی ته خبر کې کوم دلته کې پامې په سکول باندې حمله شو دا یې کمیشن جوړ شو چې په خبره یې کوټ جس یو جج یو نړی مسری کوله دا شان د کې د تبات د واقعي هم انکوایری شو دا غي باندې غټ مصرف شو ډېر حاجت پر غلی او د پای کې میټینګ شو اوس په وړاندې څنګه د نور رپورټونو کوم تحقیقات شوی دا غیر رپورټونه مختلف راغلي دا شان د تبات واقعي د کمیشن چې کوم نوی رپورټ هم مختلف راغلي
او وجه سي
کوم کوم ځای کې هول شوی دی ما په خپل باندې وایي چې اکثر دا اشاره وی چې پای کې د سٹیټ یعنی د ریاست یا د ریاست چې کوم ادارې دي دا غي ناکامي پکې وی دا غي چې کوم ځای ورته لګې د لا انفورسمنت ایجنسی دا غي ناکامي پکې وی نو بیا ځکه مختل راځي دا وایي خو دا چې بلکې پای کې پولیټیشن یا سیاستمدار یا د خلک پکې نوال وی پولیس پکې نو بیا دا غي رپورت مخته راځي خو چې کله هغه څه ډېر خطرناک وی ډېر حساس وی بیا غي رپورت مخته راځي
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
په پیښور کې د عبدالستار شاه بادشاه مزار چې د بادشاه جان په دربار هم یادیږي لکلنو رئیسی د قوالې د محفل لپاره شهرت لري د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالې په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی په دغه اړه باندې د هارون بادشاه راپور
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بادشاه پر مزار د قواله لپاره غونډیږي
<تص->
د کواله د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته ویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داسو دیرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چاره جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چټي شریف ختم ورته وي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالي دیکھو تو سو پیانا کلامو حمزا بابا ډیره شاعری پکې راغله کنه هغه په دې دربار لیکلي سو خو رفیق استاد ویلي دي کنه او سو بیا ما جوړ کړی حمزا بابا شیرینه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا سره هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرې کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زیه باد بالا مړ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه ګل نواز خدای سلسله دا دلته دا قوالی کېږي دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خامخي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وای چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرت په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو قومي دوست دی او چې څوک یې ولا د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماشه ده نو زه وایم چې دا د دشمن دی قانې.
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکې دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې تهم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبر